السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تاندې څنګه او درسي سات په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي سات کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د افغان کډوالو او هغه کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان له هغه هیواده راشړلې دي. د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې وروستی حال مو هم اخیستی، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسیره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه، هغه هم په داسې حالت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی، اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران له چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړې. خبر زیاتوي چې دواړو پلاو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان له بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د ښاغلي برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی د شنبې په ورځ تهران ته ورسېد او په تیرو ورځو کې له ایراني چارواکو سره کتلي دي. د یاد شوو پروژو د پلانونو او نورو جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی. د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اجانس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نورو وسلوالو ملکیانو نه د سپار په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بلور ته ملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه وژل شوي. دې سازمان په غزه کې د اوربند لپاره غږ کړی دی. ایتالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلیونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلی کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلیونی همداراز د هغه پلان څخه هم پرده پورته کړه چې هدف ایتالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی، خو نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه چې مخکې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د تاند څنګ او درسي ساعت خبرونه اوري، خو راځو د دې پروګرام خبري برخه ته. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان له هغه هیواد افغانستان ته راشلل دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمیرو له مخې تر اوسه له پاکستانه نږدې 3,00,000 افغانان هیواد ته راستانه کړای شوي دي. دغه راستانه کړای شوي کسان هم له جدي ستونزو سر ټکوي. تفصیل له احمد تکلاو.
له پاکستان د 3,00,000 افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستان په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختر اژانس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بیوزلی افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي، ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا غزم حال له تاسو تاسو په مهمه د جخړې خاوري او بس مونږ یی دا خپل بس ګناسي ما شومان را سره دي او دا عوام نه ډیر خوشاله دي. کوم چې دي پښتانه دي زمونږه حق درو کو خیزت او کو دا موږ له خو بو مطلب د روټي بندوبس موږ لګړه ده. خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاوري دي ناسب کې سره د زنانو د ما شومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات لا هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون راسپانه پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور لمخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوی دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداري ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي دا خپل بس ګناسي ما شومان را سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ 40 01. د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرایلو د جګړې وروستای حال درکو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزه ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری اجانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی د برمتشو اسرائیلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری اجانس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جوماتونه، کلیساوی او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرائیلو خواته ړانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اورباند او د حماس لخوا د برمتشو اسرائیلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. وروسته تر دې چې حماس وسلوالو یوه میاشت وړاندې پر اسرائیلو په برید سره 1400 کسانو وژل او 200 زیات نورې برمته کړل، اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 10000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 یې ماشومان دي. بل لورته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکونکي هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشی په روانه خبرونه کې پردی غږی گو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطی کوي، داسې بی احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل لغټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکلو بي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنورو سره سیالی کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو وبو ته ورګړيږي، سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه ویي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې وبې آرامې خریدې اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې و راجک شول کې د بم سره بې هوش شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ وو، هغه خپل په هغه واچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی خو باور دی چې د پوهې لا ډیرې دوه ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات وو هلته. او شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یواله کو زمنګ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر خپل منځ کې شرط لګولې وخت چې زه یې سین نه غاړې تیرېږم، بس مال یو پیټه یا دو پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولې دا غرا کوي مال. نو دې مستدار نورم قبول کړې وې زه سید نه الکم تکړه ځوان دا چې سین ته ایسته اور کده شو دا غیزوبم ډیر یخې دي. دا چې مې سره سیدل سلاسونه او د خپل کار پرې خې ده بخی یخ شوی ونم د نور فکر کله چې دا سټوخه کای منګ سره دی چې تر څو خبره د چرشتان الک د سیاغه او بو وړ د نوستدی او سیورغلی او الک بخی سورکلی او بو
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفر زید خپل او ملګری کی سره تکوی چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلی لا مختلف لارو خپل همکار وو ویروي
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی پر ماته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ماته معمولی خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولې زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختاره ورکشاپ کوم تر کار کته پنځه مش کار کړی تر جنگ سره ورته چکو غان سره ورسه دل خو بیا بیرته د خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دی د دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه چې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي
دا ډول شرطونه او هم دا ډول بهتیاتی خلار د دوی دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي مونږ مطلب لري چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي هغه حال چې مثلا کچیر ته مونږ یو غیرت بایز دي چې مونږ ګولیږي زندان ته مونږ دا چې زمونږ د فامیل نوم خدشه دار کیدای شي او مونږ چې سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم د خپلوانو مونږ دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطی کوي لزان سره ظلم کوي
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بی احتیاطی ده داسې لامبو کې مثال در واخله دغه سی نشو بار کې در واخله ورو جناب سره کې نه زدس نه شکم زدس نه شکم ته دې نه شي تاب راوړي بل غټه زولای دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کې ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکړي لامبو کې ډرایوري کې پنیشی کی اداسی ځوان نوري ډیر چاري دي فرض کی باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاس ورنه کی
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بی احتیاطي له ځان سره کوي دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي خو آیا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نورې بی احتیاطي کول د غیرت په قطار کې راتلی شي دا دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي په دې اړه مولا ارواپوز یو الحق شم سره مرکه کړي او په پیل کې مترې پوښتلي چې ولې ځوانان دغه سکړنو ته مخه کوي
زبد کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی د هغه شخصیت نه منل شوی غوښتنه نه منل شوی د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټوله په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونه ته چې هغه عجیب غریب وي ترڅو د نور دنت متوجي کړي د په نور کې ځان اتل او بریالي وشي ګڼل دی دا احساس پیدا کوي چې خزه منل کیږم په ټوله نه کې پورته ځای نه ځان را خوشی کړه د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي ډېر خطرناک اوبو ته ورشه د اور منځ ته ورشه سکروټ را واخله ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی اوس دوی فکر کوي یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی مقابل لوري نشي کولی هغوی ورته پاتې راځي دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه له روحي اړخه له فزیکي اړخه له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی زه د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولی درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی ولې دا کومه ګټه نه ده زه د کار ووم شم کولی زه کوم لاسترونه نه لرم کوم ولې ماته داسې ښکاریږي چې زه کار کوم زه اتل ګڼل کیږم ځکه تاسو ممنی
ځواني د احساساتو انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي خو دا چې دلته مناسب زمینی نشته ځوانان دغه سکرونه کوي فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي
مناسب بدلونه اصلا د تورن عرف او خپل تورن ته نیوی مثلا د هغه کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي هغه لپاره ذهني زمينه ډیره مهمه دي کنه هغه کولش ډیر پیچلی شکلونه منستروړي ډیر پیچلی طرح منستروړي ډیر عجیب عجیب نقاشي او خطاطي وکي مثلا د هغه شیان دي چې د انرژي الته په هنري ډول باندې مصرف کېدل شي لوبي وکي هغه کسان چې فزیکی اړخړي سرکوب شوی وي هغه کولش ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې د کولش ډیر اتل وسی تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیواله کې دوی هم دغه ډول محرومیتونو سرکوبګری سره مخ شوی دي په فزیکی اړخ کې دوی به خطر منند کسان ګرځیدل دي دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه خودلی دي چې نور ته واقعا حیران پات کیږي او هغه ځای سالم ځای دی هغه ځای د منلو ځای دی هغه محیط منلو محیط دی چې حالت کول شي خپل شخصیت ښکارا کی نور بدلون معمولا د ټولنې د فکری ذهني او رواني مدیریت پر ارتباط لري یعنی ټولنې مدیران ذهنونو مدیریت کې دلته افکار مدیریت کې دلته ټولنې اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی خلک څنګه سنجونی کوي څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک وومنی دلته ولی نور روشونه باید موجود نه وي د پځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی یو څوک نشي کولای شهرت ته ورسیږي راځي دغه کار کوي دغه 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 کارونه کوي مثلا فلانه چې ما خلک وپیژني ولی تاسو د دې لپاره سالم لار نه پرېږدئ ټولنی مدیران هغه ټولنیز بنسټونه هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال لکه لورنو چاپیریال دوی کولی شي جهت ورکړي شکل ایجاد کړي ساختار ایجاد کړي جوړښت منځته هغه انرژي چې هلته مصرفی کی په یو سالم ځای کې مفید ځای کې د هغه لپاره مصرف شي د انسانانو لپاره
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولای شو چې مثال تک دی لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی
ګوري یو مسله دا چې موږ یو څه زده کړی ورسو یو بلته سمه دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح دی ولی دا لومړنۍ د حل لار نه ده یا اساسی د حل لار نه ده ځکه موږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور دا منځ کې د حل لار هوا کې ولاړه د حل لار ده له بنیاد نه ده له بنیاد مثلا دا چې باور د خلکو بدل شي هغه پوهه یو عنصر ده دغه لپاره موږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته اسمپشن پیشفرض مخکنی هغه شان چې موږ سم ګڼلی دي هغه څه دي یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پر اړه موږ مثلا اتلولي څنګه وو پېدل چې اتلولي دغه ته وایي چې موږ تعریفو هغه باور ته ته سوال لاندې نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای نو تاسو څومره تعریفونه ورکوي په هغه مخکنی اتلولي یو کې زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافات باندې اتلولي بولي خپل کله چې تاسو په ټولنه کې د ستر شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نو ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولای د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم د سالم راوخلو چې دوی تعریف کوشنه نه توب دته نه وایي چې مثلا خپل مرمن ووهي نه توب دته وایي چې ورسره مرسته وکړي دا باور دی د په نه ده ټول په دې باندې پويږي ټول پويږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډیر پويږي دا باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی د دې متول پکار دی پوهه به کیدری شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصر نه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پر اړه باندې بدلې کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیه لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری خلک فکر کوي چې زده کوونکو ونه وهي یا لرګي لزان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په خوانځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولی خبره ده په کابل کې د نجونو د ویلیسز د کونکي مليحه وای ډیر وخت په خوانځي کې د استادانو لخوا توهین شوه ده
ځینې خونکي سچ شاګردان تحقیروي او غوي ته په خبرې کوي او دا په ډیره منفي اغیزه کوي کله چې زه هم کوم ځای به خبرې ته کلی فکر مې درسونه نوي او لمنه غوړي چې دا فوایم او دا چې د عام دل عمل کې چې استادان په مز کې یعنی هم زد را مز کې چې وای دا استاد ما سره بدر دی کې زل دي درس نه وایم او هم دا شاګردان هم د درس نه لټوي کې او هم خونکي هر ورځ به هم دا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغه ته باید خبري وکړي تر هغه چې هغه درته کې خدای هیڅ کله نه لامل کیږي او شاګرد په تحقیق ورس کله درس نه دی کولای.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا خوانځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره خوانځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو. هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلۍ کې. غټ ویلۍ و چې د غونډ صنفونو اشدارې چې دي نو ټول هماغه ویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان و هغې مخپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپې مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې چې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د هلکانو به هم راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې. داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم. بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله. خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وای او دې ټول مکتب نه وای لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مو مد خپل صنف کې او بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم. نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ. بیا زه پرې خبر شوم. پېغوره اگر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد ور له غاړېم. خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کار سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخته نه پرېږدم. د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو چې وهل ستا. دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد او زده کوونکی دومره ووایه چې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي. سمیع الله چې خپل هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي. خو داسې پیښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګې کې ولوګېږي. یا مطلب سترګې چیرې سوې ده داسې هم لیدلی دي. یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي. که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چیرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې را وغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس یې خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي. نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي. ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي. مغولی دلس یعنی بالکل مشت گریوان سلو وستا سره کچیر دی ماشوم به خسر شو خوی نور طریق حمله ریسه نشات ورته کی دی دی اسبابنه معلومات کی دا کوم سبب د شته د پریشان یو درس نه و تمبل ډیر طریق دی نو کوی شي تی سمتره وړی تی ځانته نشات ور سره کی خبري ور سره کی
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید لومړی سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او کچې راغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا دریم ځل تکرار کیږي بلاخره کولای شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدان مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاګر ترې نه واخلي په عین وخت کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتی د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وه باید له موال کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسې د مکتب هر شی کې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو وختل سي هغه شیشه ورته جوړه کړی سي او په دې توګه کې یو دوه ځله دا تکرار سي نو بل اخر والدین به هم د مسؤلیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب عام د مکتب وسایل چې دي د موږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچې دا ماتيږي ورانيږي توان یې موږ خپل کورنۍ ته رسیږي
څو کاله مخکې د دوه دیرشو هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي په دې څېړنه کې چې 10,000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي خو اوریدونکو د یوې بلې تنګې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو تر بیا مو په لاس پارم
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خره غلست د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ په پایل کې د ووم ټولګي زده کوونکو رابولم د نن ورځې درس ته په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو خوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري وابورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د خوونکي په درس کې سره اورو
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې د حجرې جوړښت حجرات سره له دې چې د شکل جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي حجروي غشا سایتوپلازم او هسته لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجرې چار چاپیر یې پوښلی دی. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړ توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي، دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي. نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمیر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي.
باکټریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکټریا بل ډاله آرک باکټریا ده. آرک باکټریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضر توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې څو فیصده دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پروغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو دپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو دپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاری یا چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دوی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نسي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټي کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړ غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دا راکسته کچیر تاسو متوجه سی د هضمي سیستم ټول برخې پکښ کې راخسته سی دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپل په خوله کې د ناړ غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کوم یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره ترڅنګ ینه موجوده ده، د میډیا څخه وروسته کوچنی کول میرازي او غټ کول میرازي. غدوات چې موږ ویل هغه یو پانکراس غدا د اپنډکس دی. خپل د تاریخ کسون چې دغه په ینه کې موجود دي چې سفرات او لیدوي اسنا شر چې دی هغه د کوچنی کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي، د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناروغو دوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناروغ دی دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړي د خورو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونه ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنی تر دغه عمر پورې، تر درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته زامه کې دي او شپاړس دانې په کښته زامه کې دي. د غاښو جوړښت تر ازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته زامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنی موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهم یې د عاج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته زامه کې هم دوه دانې، په کښته زامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر زامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته زامه کې هم څلور دانې دي، په کښته زامه کې هم څلور دانې دي چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د غسل لکه انیا په هر زامه کې دوه جوړې دي، په پورته زامه کې هم څلور دانې، په کښته زامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر زامه کې دي یا درې جوړې په هر زامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته زامه کې او شپاړس په کښته زامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دا هغه خوږ خوند معلوموي، او دا غسه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دا هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دا هغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بجا تیره دل اسانه سی. دوام دا دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی. داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کن دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او در ایم وزیفه دا دا غشو پر مخ بندی دولی دا خورلو رست زینی باکتریایی پاتی جی، دا غزایی مواد چوته پاتی جی، دا غو پا پاکوولو که کمک کوی. کومی حلکوم یستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی، او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي. کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی، ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلې طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد دغه سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچنۍ کولمو ته استوي. کوچنۍ کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی، د بتن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي او یا هم لوړ غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څومره چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خواړه مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي، د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنی د کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د 12 څخه تر 24 ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالب دا چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي، او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
داوود نن ورځی درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کونکو د خونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شویو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خزده کېدو لپاره په خپلو کې پښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم پل پل روانیم گام گام گگے گم گٹ گٹ گگے گم جام جام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے
Nam Khagegam, Nam Khagegam.